قدر منوریدن کو ترار چلم رئیز ما و مادام کرن سلامنا او نیکی هیلو منی نن ده چار شنبه ما شام ده دوازر شلم میلدی کال ده آگوست ده میاشتیش برمشتمه چی ده دیار لساو ندیوی میجیر شمسی کال ده سمبولی ده میاشتی ده شبرجم نیتی سر برابر ده دادی خپل ده نیش بیخ پرا و نستاسو ده خوشی او روختیا پهیل شروع کوم پا ده اخپراونه کی د اورځي مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کې د ستراتیژیکو علمي مطالعاتو د مرکز د مشر سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر سید صلاح الدین سیدی او همدارنګه په کابل کې د افغانستان د ګوندونو مدني ټولنو د سراسري شورا د کمیسیون د رئیس سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي ابراهیم رحیمی مرکې د روغتیا په خبرونه کې به د کووید 19 یا کورونا ویروس په اړه معلومات او همدارنګه په ناروی کې د متخصص پروفیسور ډاکټر نذیر نعیمی خبرې د کورونا د اوبا د میکروب په اړه چې څه ډول کولی سي ځانونه وقایه کړي او هغه چې په دغه مرضی اخته دي څه ډول کولی شي تداوی وکړي او د خبرونه په اخر کې به د استاد محوش په واسه کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهم پیښو ته یو وختنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د افغانستان نړۍ ورځپاڼه د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ملټري ټایمز د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو راپور چاپ کړی دی. په راپور کې راغلي دي د 600 طالب زندانیان د خوشې کېدو د بهیر د درېدو د افغانستان د خپلمنځي خبرو پیل ځنډولی دي. وړاندې راغلي افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي چې دوی په دې اړه باید په خبرو اترو کې توافق وشي. د افغانستان د خپلمنځي خبرو پیل نږدې له 5 میاشتو راهیسې ځنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پیل په وړاندې د خنډو په جوړولو تورنوي. چارواکي ویلي چې ټاکل شوې د افغان حکومت پر یو پلاوي په قطر کې د طالبان له استازو سره خبرې وکړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې به کله پیلېشي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ولیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو درېس ته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونشي ټول ګټې شریکې به یې وبایلي، ځکه پایښتې سوله د خلکو ملاتړ پرته نه ټینګېږي. سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د چهارشنبه د ورځې بریدون ته کتنه شوې ده چې چارواکو په خبره په کابل او ځینو ولایاتو کې 15 کسان وژل شوي. د راپور په یو برخه کې راغلي دي دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې بهیر بې برخلیکه دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان حکومت ویلي تر هغو چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشې نه کړي، دوی به د طالبانو پاتې 220 بندیان خوشې نه کړي. طالبان ویلي چې امریکا سره د دوی د توافق له مخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشې کړي دي. دغه توافق له مخې د طالبانو حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکني شرط بلل شوی دي. هغه خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې لپاره په پام کې نیول شوې وې، خو برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې چې اوربند وکړي، خو دغې ډلې له ویلي دي چې د اوربند او نورو موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونو کورنیو بې ځایه شوو او د کرونا د خپره شوي وبا په لړ کې یې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي دي چې 1 کال د مخه یې د بې ځایه شویو کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه شوې وه، خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل شوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وبا په خپرېدو سره د کورنیو بې ځایه شوو د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو کې د کډوالو ګڼه ګوڼه او په ښځو او ماشومانو د کووید 19 ناروغۍ اغېزې بې ځایه شویو کسانو پر وړاندې د ناخوالو یو بېلګه بلل کېږي. په دې ترڅ کې د یو شمېر فرصتونو خبره هم کېږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې وسایل او پرمختګ یو سولیز افغانستان ته په تمه دي. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې ښکېل دی، خو وایي خلکو له تېرو وختونو څخه داسې تجربې اخیستې دي چې د سولې په لاره کې محتاطانه ګام اخلي. په افغانستان کې د قرباني ملامتول به سوله را ننوتي. دا د واشنګټن اګزمینیر ورځپاڼې د یو لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې ته له یو انتقادي لیدلوري څخه کتلی دی. د بلګې په توګه نوموړي ویلي، امریکایي چارواکو هڅه کړې ده د افغان حکومت قرباني کړي او طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوې پټې کړي. لیکنې لیکوال لیدا کوي چې د امریکا د بهرني چارو وزیر طالبان سره چې د ده په وینا یې لاسونه په وینو سره دي لیدلي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب یې په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنګټن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي، زیاته کړې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشر اوسنی لومړی مرستیال امرال صالح ته ویزه نه ده ورکړې. حمدالله محیب او امرال صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا د ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی وي، خو لیکوال وړاندیز کړی دی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. په پای کې لیکوال وایي، طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشې کړي. د لیکوال په وینا یې هم د افغانستان او هم یې د امریکا دفاع کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو پر بل باندې په بهیر کې د خنډونو ځان ته رامنځته کولو تورنوي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډو ځان په رامنځته کولو تورنوي. واشنګټن اګزامینر په یو بله مقاله کې د امریکا د ولسمشر ټاکنو د ډیموکرات نوماندی جو بایدن د بهرني سیاست په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي، جو بایدن په داسې یو اداره کې کار کړی دی چې بهرني تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تور ورانوونکي دي. جوبای په 2009 څخه بیا 2010 کال د امریکا مرستیال ولسمشر. د ورځپاڼې په لیکنه کې جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګونو زور امریکایي عسکرو لاستول سره مخالفت کاوه. ورځپاڼې ویلي، د اوباما د ادارې پاتې نورو چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاري ټیم هغه وخت دا فکر درلود چې که افغانستان ته ډېر پوځیان واستول شي، طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخه مبارزه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې، په افغانستان کې د اداري فساد ورک نه شو، خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو او د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنی تګلارې په اړه ډېر څه لا نه دي روښانه، ځکه دی تازه د ولسمشر ټاکنو لپاره ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی دی او کراکا به خپل سیاست واضح کړي. ورځپاڼې کې هیڅوک وړاندینه نه شي کولای چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه به د بایدن سیاست څه ډول وي. یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ABC نیوز او نورو له پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې منځ کې ایشالایت انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې ده چې د دې خپرونې په نظر له کبله یې پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشن لایت خبرونه وايي، پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو د تروریستانو تمویل د څارونکي ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دي، په داسې وخت کې چې د اشرف غني حکومت، طالبان او امریکا د بین افغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوي چې تر حقاني شبکې په تجهیزاتو کې د دې شبکې د غړو سفر بندیز د تمنوی کنګل کېدل او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومت سرچینه وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خپل وینا نه پاله کې لیکلي دي، فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 او 2025 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړي. ایشن لایت خبرونه وایي، د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي دي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تېر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی، پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې شامل دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوال مالي موسسې پورې نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیزونو کې د طالبان د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر هم شامل دي، خو نړیوالو رسنیو ډېر پام حقاني شبکې ته اوښتی دي، ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه پاکستان استخباراتو ته ډېره نږدې بولي. نیویاکن زو سپاروی د سول د خبرو اترو په زندیدو طالبان د لوی او درنی مرکزوبی د بریدونو پر ځای په پلازمینه کابل او شاوخوا ولسوالۍ کې هدفي بریدونو ته مخ کړل. ولسوالۍ کې داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. ولسوالۍ په کابل کې د پولیسو د یو رنجر موټر عکس خپور کړی دی چې د یو مقناطیسي مین چاودنه پرې شوې. نیویاکن لیکلي دي کابل کې په ورځني توګه په موټر پسې د مشلول شو مقناطیسي ماینونو د چاودیدونو شاهد او د شپې لخوا د کابل په چاپیره ولسوالۍ کې موټرسکل وسلوال پر دولتي مامورینو غلچکي بریدونه کوي. ورسپاروی د سولې خبرې ځنډیدلې دي. طالبان د امریکا سره تړون د یوې برخې په توګه په کابل ښار کې د لویو او درنو مرګ ژوبلې لرونکي بریدونو څخه ډډه کوي، خو د حکومت د دریځ د کمزوري کولو لپاره ادبي بریدونو ته زور ورکړی دی. ورسپاروی په کابل ښار، همدارنګه پغمان او قرباغ ولسوالۍ کې وروستیو ادبي بریدونو ته اشاره کړې ده. وایي چې تېر اونۍ په اوږدو کې ولس وړې چاودېدنې او ترهګریزې پېښې شوې دي. په داسې حال کې چې نیویارکټایمز ورسپاروی د سولې د خبرو په ځنډیدو او د کابل پر امنیت پر اغېزو لیکنه کړې ده. جمیل ورسپاروی بیا په غزني کې د یکشنبې د ورځې پر هغه چاودېدنې راپور لیکلی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول ولس وګړې ووژل شول. ورسپاروی افغانستان کې د سولې د هڅو سربېره لا هم ولسي خلک د روانې جګړې د درن پېچې پر اوږو وړي. د غزنی د والی ویان رسنی ته ویلی دی کسانو موټر په جغتو ولسوالۍ کې په لویه لاره پرخښ شوي مین برابر شو چې چاودنه یې د موټر ټول سپارې وژلي دي. په دې موټر کې درې ښځې، درې ماشومان، دوه سړي سپاره وو. د جمیل د ملګرو ملتونو یو وروستي راپور ته اشاره کړې ده چې په کې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشت کې د افغانستان کې 1202 ولسي وګړي د وژل کېدو او سلګونو نورو ټپي کېدو یادونه کړې ده. ملګرو ملتونه وایي افغان ښځې او ماشومان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوي او د ولسي مرګ ژوبلې په سلو کې څلوېښت برخه جوړوي. جمیل وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو پیل د 220 طالب بندیانو په خوشي کولو کې ځان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دی. سان فرانسیسکو کرونیکل پاکستان د طالبان د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر د مشر عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوي دوشنبې په ورځ پاکستان ته ورسېد. په لیکنه کې ویل شوي دي ګمان کېږي چې پاکستان به پر طالبانو اغېزې ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم یو شمېر پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي دوشنبې په ورځ خبرلن ته وویل چې افغانان د خپلمنځي خبرو پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړي دي. قریشي وویل اسلام آباد ته له ورغلي طالب پلاوي سره خبرې کړې دي. د بینالافغاني افغاني خبرو پیل ظاهرن د بندیانو تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له 5 میاشتو راهیسې ځنډیدلې دي. جان انګلیسي ژبې پاکستاني ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشي د څرګندونو یوه برخه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوي چې قریشي طالبانو، امریکا او اوس د حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یو بل پسې هوارېږي او د سولې د بهیر پرمختګ په حال کې دي. په لیکنه کې همداراز قریشي د افغانستان په سوله کې د چین د رول ملاتړ کړ. اسلام آباد بیا بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دې څرګندونو ته په شک ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول شوی چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره په نړۍ کې د ترهګرو کمیل او د تورو پیسو سپینول څاري. پر طالب مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دې لیست کې خپل ملا عبدالغني برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز ورسپارې هم په همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. لیکوال وایي پاکستان د ترهګر د ځپلو پر ځای ډېر د خپلو سیاسي ګټو د ساتلو سره لیوالتیا لري او بلیدل شي چې پاکستان د طالبان د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو برابرول کې څومره مؤثر دی هغه خبرې چې ویل کېږي په قطر کې پیل شي. همدارنګ کابل چاپ رسوالو په نوې ګړۍ کې پاکستان د طالب پلاوي سفر او د کرم الدین کریم د نیولو لپاره د عملیات پر څرنګوال لیکنې او تبصرې کړي دي. دنیا ورسپارې په افغانستان کې د یوې شمېر هیوادونو نباتي جګړې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې د سولې روانې پروسې ته اشاره شوې ده. لیکل شوي دي چې یو شمېر هیوادونه غواړي چې له دغې پروسې سره لوبه وکړي او خپلې شخصي ګټې ترې واخلي. سرمقاله لیکونکي د پاکستان چارواکو هغو څرګندو ته اشاره کړې ده چې په هند یې تور پورې کړی دی چې ګونې هند او افغانستان د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. سرمقاله دا پوښتنه مطرح کړې ده چې د سولې په تاوده بازار کې یو پر بل د تورونو لګول څه معنا لري. ورسپاره وړاندې لیکي دا انګېرنه هم مطرح شوې ده چې هند او پاکستان یو د بل د تورونو هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې باجګیري وکړي او خپلو موخو ته ځان ورسوي. یوه دولتي ورسپاری پاکستان طالب پلاوی په سفر لیکنه کړې ده. ویلي دي چې په داسې حال کې چې پاکستان طالب ډلې د قطر دفتر مشر ملا برادر په شمول پرګلو طالب مشرانو او واقعي شبکې بندیزون لګولې دي، خو بیا هم ملا برادر خپل پلاوی په مشرۍ پاکستان ته غوښتل شوی. تسر مقالې کوونکي په باور دا سفر په هر عمره د پاکستان د پوځ او سرګري ادارې لخوا پلان شوی، او په څېر به د طالب شتمنو کنګل کېدو او د دې ډلې مشرانو پر سفر د بندیزونو او واضح هسې هم د پاکستان لوبه ده. سر مقالی کن که پا وینا پاکستان دا جان غرول لپاره ده بندیزون و وزا چوله ده و تراغری و پکو پر مرد به پا افغانستان که سمی سیما و نری که بخپل و گتو پالولو تا زور ورکی. مسیر و تسوالی بیاد ده زنگول امیتی زواکون لوری پا پنچیر که ده کرمدین کرین ده نیول پتراو عملیات شرکه لکلی دی چی ده زمک مکی اوال لاری زنگول زواکونو پر جنسی زورونو تور حشد صوب رسپای ده پاکستان لوری پتنلارو گلو ده بندیزونو پا موضوع لکنه کرد. پس را مقام مقاله که ده شده چه پاکستان ده خپل شخصی عدافو او هغی دل اقتصادی مخو لپاره ده بندیزون لگولی که رسپای ده که پاکستان هیچ کله نریوال ایوال پیشارون تا غار نشده، خوص پا زایره که ده پیسو وینزولو ده چاروی اداره تر فشارون لاندی دا بدا بندیزونه لکه. سر مقاله که راغلی پاکستان حسا که ایش طالبانو اول قوال قایده شبکه پا مشران دا بندیزونه پا لگولو سر لمالی اقدام چخه زاد ودان وش خوری. ورس پاک دا هم لیکلی چه دا پاکستان حکمت دا غامر که دا ملگور ملتون و امنیت شورا لخواه دا هو کسان مر هم تایید شودی چه بندیزونه پر لگی دلی که. اشلی سو د پاکستان د بهرنی چار وزیر له قول لیکلی دی د ملګرو امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د بدلون په صورت کې به پاکستان نه وي لګول شي بندیزونه هم پلي کړي. افغانستان ورسپاري بیا د امریکا او طالبان ترمنځ په اوکراین نیوکه کرد او لیکلی دیش دا وکره تردیر طالبان تا امتیاز رو کرد. پرسپاری دا کرد دیش داغ امتیاز زکر ورکول کیری چه طالبان لنر قیده شبکه سراری که پی او دا جمهورت تر چطر لاندی عدی جوانتوان تا دوامر کرد. سر مقالی کن که پا باور دا دول وکر نه یوازی طالبانو دا کرونو مخم ننیسی، بلکه اویت دا فرصت ورکوی چه دا یو سیاسی زوار پا توگ میدان تراودن که. سر مقاله قاله که دا هم را غلده کم میاری که طالبان لار قیده سر لری هیچ واجه نشی پریکو همتنان عزیز محترم ډاکټر سید صلاح الدین سیدی رئیس مرکز مطالعات علمی و ستراتیژیک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان امین اکنون با ما در لین تلفن است. میخوایم در رابطه با مسائل مهم روز نظری وی را بپرسیم. جناب ډاکټر صاحب از همه اولتر سلام و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مسائل پذیرید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در خدمت شما هستیم.
تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب ډاکټر صاحب، بعد از این که در رهایی زندانیان طالبان و شروع مذاکرات افغانی اختلاف وجود آمد، آیات طالبان از قطر و پاکستان دعوت شده. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در صحبت‌های خود گفته که هدف این کشور از دعوت رسمی آیات سیاسی طالبان برای سفر به اسلام آباد تسهیل روند صلح افغانستان است. شما هدف اساسی این سفر را چی گونه ارزیابی میکنی؟ آیا راستی هم پاکستان در مورد صلح افغانستان کمکی و همکاری صادقانه خواهد کرد؟
تشکر. مطالب و منطق سخن به اندازه کافی تشریح شده. در سیاست منافع است و مصالح، و پاکستان منافع و مصالح خود در موارد متوازن با منافع و مصالح امریکا و در موارد به صورت مستقل تعقیب میکنه. واقعیتش ایست که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بخش از رهبران سیاسی طالبان در لست تیا شامل است، به شمول ملا برادر و رهبر شبکه طالبا رابر شبکه حقانی که تراجدین حقانی باشه نفر سفر شش نفری هیئت طالبان با پاکستان در حالی که در لیست سیاه هم یکی دو نفر از اینها شامل است واقعا قدم خواهد گذاشت به این که پاکستان از لیست خاکستری پولشویی و تمویل تروریسم در لیست سیاه بره، اما با وجودی هم دیده میشه که در قرار توانه در تبانی با بخش از کشورهای جهانی ما مطمئن هستم که پاکستان در یافتا پالیسی و استراتیجی های خود را در دست کار میکنه و طالب هم که به این چیز دعوت شده قرار اظهارات اسرائیل شاهین گوینده طالبا که بخاطر مسائل تجارتی و بخاطر تفصیلات در رابطه با مهاجرین و اساس به گپای دیگری که کار یک حکومت است حد سفر خود نشان داده که مطمئنن کافی امون سفر قبلی هست که در رابطه اظهارات داشتن. به این خاطر ما سخت به تشویش و به تردید این مسئله نگاه میکنم. ما متاسفانه نقش پاکستان در رابطه با وجودی که لاف و گذاف دارد اما در عمل قبل از همه اهداف و استراتژی های خود را تخت میکنه و از جهان جزیره میگیره. این نیست پرابلم از مسئله.
تشکر. در این حال یک روز پیش از سفر طالبان به اسلام آباد پاکستان اعلان کرده بود با اساس قطعنامه سال 2015 سازمان ملل متحد در مورد تحریم های علی بعضی از رهبران طالبان که در آن ملا برادر نیز شامل بود عملی خواهد کرد. این کار پاکستان را شما چی گونه ارزیابی میکنید؟ که هدف پاکستان از این اعلان چی بود در حالی که یک روز بعد باز هیئت طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان خواست؟ هدف اصلی پاکستان چی است؟
تشکر. سازمان FATF پاکستان در لست خاکستری پولشویی تمویل تروریسم و مسائل تخلفات قصد جهانی آورده و از کشورهای جهان خواسته که در صورتی که پاکستان در زمینه تدابیر متناسب نگیره به لیست سیاه داخل خواهد شد و در نتیجه از او پاکستان نخواهد توانست قرضه های لازم از منابع بین المللی به دست بیاره و یک سلسله تحریم های دیگر اقتصادی علیه پاکستان عملا وضع شد. بخاطر ادامه فریب و دوکی جهانی پاکستان از یک طرف به صورت فرمال اعلان میداره که ما این محدودیت ها را به منابع و مراجع تروریستی که در سطح جهان وجود داره از جمله بخشی از افراد حرکت طالب و از طرف دیگر از اونها دعوت میکنه رسمون به سطح حکومتی و به سطح وزارت خارجه و به سطح ملاقات به صدراعظم پاکستان واقعا یک دروغ بیش و یک فریب بیش نیست. از یک طرف اعلان میکنه که اینها محدودیت های را وضع میکنن علیه تروریست ها همون تروریست هایی که در لیست سازمان ملل متحد هستن و از طرف دیگر ایشان به سطح صدر اعظم و به سطح وزیر خارجه استقبال میکنن که به صورت سریع ادامه فریب پاکستان در مسائل بین المللی در مسائل صلح در مبارزه علیه تروریسم است و این جدا قابل تعجب است و توضیح دیگری وجود ندارد وجود از اینکه ما بگویم و مستند بگویم که پاکستان جهان داره کما کن سریب میده.
در این حال در قطر طالبان شورای صلح را اعلان کرده که در آسیان شیر محمد ستنغزی است وی در اولین صحبت خود گفته که این شورای 20 نفری اتی امر مستقیم خبر طالبان خواهد بود و صلاحیتای خاص خواهد داشت. این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنید که آیا در بین طالبان اختلافی به وجود آمده با اساس اینکه هیئت به پاکستان رفته تحت رهبری ملا برادر و یا مسائل دیگه یا از پاکستان میخواه که طالبان به سعودی نزدیک شوا باز برعکس قطر ممکنی کار کرده باشه که طالبان را به طرف خود جذب کنه، این مسئله را شما در مجموع چگونه ارزیابی میکنید؟ که ناشی از اختلافات درونی پاکستان و همچنان حمایه اینها از طرف کشورهای مختلف است؟
مطمئنن در ابتدا گفتیم هر یکی از فیگورهای مطرح خارجی میخواین از این مسائل بهره برداری داشته باشن و امتیازی به دست بیارن. این که مرکز اساسی مذاکرات در کشورهای اسلامی عربستان سعودی شوا و یا قطر، مطمئنن عربستان سعودی علاقمندی های خود داشت. نقش مجری و منجمنت در این رفته که پاکستان در این رفته تأثیر بس مهم داشت و داره و در برابر پول برنامه های هر مجری را که پول بپردازه عملی میکنه و در این راستا همون قسمی که شما گفتین تیره شدن روابط عربستان سعودی با پاکستان، توقف تیل و سلامتی دیگری که پاکستان متوقع بود از عربستان سعودی تا کمک های بزرگ را به دست بیاره و او تا حال حاصل نشده، این همه بحث عمیق و طویل می خواهد. اما مسلم ایست که ایش ورای 20 نفری و یا کمتر از 20 نفر به صورت بنیادی کار را از پیش نخواهد بردن اگر ما در استراتیجی ها و در تکتیک های مذاکرات سیاسی به یک سلسله توافقات بنیادی نرسیم. به چه معنا؟ اگر قرار باشه در مذاکرات صلح چه با جانب طالب و چه با جانب و مرجی دیگر و یعنی نیروهای مخالفین مسلح دیگر در کنفرانس ها و میتینگ ها به توافق به سر ارزش ها برسیم و ملت را دور بزنیم، کار به جای نمیرسه و ما مفهوم و امو معنای اصلی مذاکرات سیاسی را نفهمیدیم که مذاکرات سیاسی بی‌هویت ساختن نیست، طالب را از امارت اسلامی تیر کردن نیست و حکومت را از جمهوریت گذشتاندن نیست. به این خاطر مشکلات ما قبل از این که در حیاتی 20 نفری و 30 نفری و یا 15 نفری باشه، مشکل ما در فهم از مصالحه سیاسی است. با تأسف و تأسف تا حال در او ابهامات قابل تشخیص وجود داره، چون این فهم ما از مسئله.
تشکر. همچنان نماینده آمریکا در رابطه با مسئله افغانستان خلیلزاد بازم اعلان کرده که موانع در مورد شروع مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد و به زودی شروع خواهد شد، اما در عمل میبینیم که موانع هست. از نظر شما آمریکا در این مورد به چی اساس خوشبین است، در حالی که هنوز هم در توافقنامه بین آمریکا و طالبان مشکلات وجود دارد و همچنان جنگ در افغانستان شدت یافت؟
صحبت مسئولانه در رابطه زمان شدن تنه که ما از مفردات توافقات سری که بین از اینها صورت گرفته با خبر باشیم، ما چنین اطلاعات جهان چنین اطلاعات نداره. صحبت مسئولانه تحلیل مسئولانه در رابطه زمان صورت گرفته میتنه چه تعهدات سری بین جانب امریکایی و طالبا و یا پاکستان صورت گرفته. اما در مجموع سیاست جانب امریکایی چنین بوده و هست که به بیرون سیگنال های مثبت امیدوار کننده بوده و این صحبت ها را به نحو موفقانه جلوه بوده، در حالی که در عمل بارها ما دیدیم که این موفقیت در عمل وجود نداشت. یکی از شروط اساسی که شما هم خبر دارین به توافق رسیده بودن در این مرحله و علنا اعلام کردن اگر از توافق فاتستگی از نام خبر نداریم. این بود این به اساس توافق این گروه از طالب و امریکا به تعداد 5000 نفر را که طالب حال تونیتن رفا بکنن. در او وقتا جریاناتش به ما خبر داریم که تر اگر چشتا رها کردن، 400 به علوه جرگی مشروطی رها کردن و 500 هم اضافه تر از رها شد که در نتیجه 5600 زندانی به نام زندانی طالب بخاطر زمینه سازی و اعتماد سازی از طرف حکومت افغانستان به صورت عجیب در توافق بین امریکا و طالب رها شد که به نظر ما ضربه بزرگ به حیثیت و اتوریتی حکومت موجود افغانی. این که مطلعات در رابطه با چند زندانی از جمله آنهایی که اساکر استرالیایی را سرور کرده بودن و از سلسله مسائل، ما فکر میکنم که او بخش اساسی قضیه نیست، اونا مسائل حل خود دارن. اما ما مطمئنم و این گروه از طالب به خاطر به تعویق انداختن مذاکرات بهانه های دیگر را هم مطرح کردن میتونن و مطرح خواهد کردن. به نظر ما از امو ابتدا چنانچه گفتم خود مذاکرات صورت گرفت، مذاکرات مستقیم صورت گرفت. یعنی چی؟ به خاطر از این که طالب تا حال روشن نکرده که راه رسیدن به قدرت سیاسی در افغانستان از کدام طریق است. چنان معلوم میشه که اینها توقع دارن جانب امریکایی برای از اینها قدرت سیاسی میده. تا حال روشن نشده که اراده ملت در اینجا تصمیم گیرنده اصلی باشه و این خاطر ابهامات بنیادی تا حال وجود داره و طالب به صورت کنایوی و به صورت شفاهی در اینجا و آنجا برای اشاره میکنه که او در قدر بسیار قابل قبول نیست و به مفهوم واقعی به مفهوم درست اسلامی هم نیستن. به این خاطر مشکل بنیادی و اساسی ما در جای دیگری هست نظر به اینکه اصلا مذاکره شروع شد یا مذاکره شروع نشد. مذاکره که شروع هم نمیشد به جانب طالب مطرح میکرد که فهم از اینها در آوردن حکومت اسلامی و امارت اسلامی به چه نوع هست تا مردم در روشنی از او به اصطلاح تفاهم خدا یا مثلا موازی خدا داشتن. چون مثلا مسئله وی ابعاد دیگری هم داره که به خاطر طول کلام ما بند به اختصار میکنم. تشکر.
تشکر. شما به دولت افغانستان اشاره کردی. هنوز هم در داخل دولت افغانستان مشکلات جدی وجود دارد. اختلافات بالای کابینه و تعیین وزیر صلح و همچنان تعیین کمیسیون صلح و همچنان از طرف دیگر موجودیت جنگ سالاران که هنوز هم حاکمیت دولت را تهدید میکنه، به طور مثال رئیس المپیک سابق کرم الدین و همچنان دیگر جنگ سالاران و موجودات فساد و اختلافات درونی، این همه مسائل بالای پروسه صلح چی تاثیر منفی خواهد داشت؟
خدمت شما عرض بکنم جناب آشنا صاحب که در دولتداری، در حکومت سازی، در مبارزات سیاسی، در مبدا وجود تفاوت های نظر و موازی یک امر طبیعی است در دموکراسی. اما مشکل ما چیزی دیگری هست. در کشورهای جهان همه جوانب بر حاکمیت قانون توافق دارند، اما در کشور ما چنین توافق وجود نداره. این مشکل سخن هست. اگر کسی متخلف از قانون هست باید به قانون سپرده شود. عملیات علیه متخلف و متهم نباید از او بلدباداری سیاسی صورت بگیره که در کشور ما چنین چیزی هست. مشکل سخن بر ایست که منابع و نیروهای خارجی در پشتیبانی از هر عمل مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی، ای افراد استاده هستند و این سبب لطمه زدن بزرگ بر اتوریتی دموکراسی، بر اتوریتی دولت داری و به مشکلات در راستا میشه که این باید اطلاع شود. تا ای که ما بگویم اختلاف است، یعنی اختلافات کاملا طبیعی است، اما اگر اختلافات در داخل چوکات قانون باشه نرمال است، اما در اینجا خارج است. اما اصول است که جامعه جهانی قبول کرده، اما در افغانستان عمل نمیکنه. چون این است مسئله نظر من. شکر.
تشکر. در رابطه با مسئله صلح در افغانستان، شورای همبستگی افغانی خارج از کشور و کمیسیون مسائل ملی که شما در راس این کمیسیون هستید، طرح برای صلح در افغانستان دارد. اگر در این مورد صحبت نمایید که از نظر شورا و از نظر کمیسیون صلح چگونه میتونه در افغانستان صلح برقرار شود؟
تشکر. شورای همبستگی مهاجران افغان که در حدود 110 سازمان و شخصیت های مستقل دیگری در چوکات فعالیت دارن، معتقد است که برای پیشبرد مسائل مهم کشور با وسعت جبهه و پلتفرم ضرورت است و ما ضرورت به فراخوان وسیع تری داریم که در اوجه نمن حیثیت تلاش برای حزم تحت یک ریاست، بلکه تلاش بخاطر کوردین و هماهنگ شدن افغان ها در مجموع، بخاطر نجات وطن، بخاطر نجات، بخاطر صلح و بخاطر مسائل عام که با هم در توافق هستیم مشترکاً کار بکنیم، باید فراخوان عام ضرورت داره. و مسئله دوم بنیادی که هست مسئله استراتژی و پالیسی های صلح است که طرح های مشخص خود دارد، تدوین تا حد زیاد تدوین شده و هنوز هم در موارد برایش بحث است. تا ما بتانیم در راستا کلیدهای سفارشی را خدمت آنهایی که بر وضع مسلط هستن تقدیم بکنیم، و ما معتقد هستیم که این کلیدهای سفارشی راهای حل رسیدن به صلح راستین و استقرار در افغانستان و در منطقه شده میتانه. با استفاده از این فرصت ما آماده هستیم، متخصصینی که در این چوکات جمع شدن نظریات خود تا حد منسجم ساختن که من حیث یک آزمان، یک حلقه و یک به اصطلاح تنظیم هماهنگ کننده در این راستا با تمام کسانی که در رابطه با صلح در افغانستان کار میکنن به شمول ادارات دولتی با ایشان همکاری داشته باشیم و نظریات خود، راهای حل خود در اختیارشان قرار بدیم و در این راستا تاریخ ما متمرکز باشیم. چونین است فهم من.
تشکر. اگر کمی در این مورد مشخص صحبت کنی که از نظر شورا و همچنان از نظر میشونی صلح چگونه میتوند که صلح واقعی در افغانستان تامین شود که جنبه عملی داشته باشد؟
تشکر. ما به این باور هستیم که پدیده های اجتماعی مسئله صلح و جنگ در افغانستان عوامل و رسیدن به صلح، موانع صلح و تجاربی که در ظرف ای 40 سال گذشته و یا 20 سال گذشته یا حدی اقل در 10 سال گذشته وجود داشته، این را باید بررسی کرد، تثبیت کرد و با استفاده از این تجارب راه‌های حل را بیرون کشید. خطهای سرخ باید وجود داشته باشه که داره، و در این راستا از چی چیز میتانیم عبور کنیم و از چی چیز نمیتانیم. ما به این باور هستیم که مثلا در شورای در لوی جرگی مشورتی صلح بحث بری که ما از قانون اساسی میگذریم و یا نمیگذریم، و یا در مذاکرات صلح مناظره کردن که طالب به هویت شوا و از نظر خود در مورد زنات تغییر بده، نظرشان در رابطه با امارت اسلامی تغییر بده و نظرشان در مورد این و یا آن تغییر بده، و یا برعکس طالب اعلان میکنه که ما طالب دیروز نیستیم و حالی به دیگران هم حق میتیم و تا حال نگفته که به چه طور اینا کسب قدرت میکنن که باستر دیگران هم ترحم بکنن و به دیگران. این تمامی اون مسائلی است که عدول است، از فهم مصالحه سیاسی تخطی است، از فهم مصالحه سیاسی خلاصه کردن تصمیم گیری با گروه از طالب و یا این خلاصه کردن جوانب قضیه با این حکومت در افغانستان. ما فکر میکنم که و در این راستا دور زدن ملت در تعیین ارزش ها و مشروعیت دادن تطبیق ارزش ها و امثال این مطالبی هست که ما در راستا طرحهای مشخص خود داریم و ما به این باور هستیم که معضل افغانستان، مشکل افغانستان یک مشکل حل نشدنی نیست. ما به این باور هستیم که در صورت قبول قواعدی که در این راستا وجود داره ما میتانیم به صلح و استقرار برسیم که او امالگی برای جنگ فردا نباشه، که او سبب تشنج فردا نشه، که او عزت و شرف مردم افغانستان و مطالبات بر حق همسایه ها را نگاه بکنه. در راستا تأکیدات مربوط به این که ما اجماع از کشورهای منطقه قوی بگیریم، اجماع ازی بگیریم که او کسی که تایم دیروز به 40 سال در 70 سال چوب ما را، درخت ما را، سرک ما را، بازار ما را به پوکانه های و چپلق های بدل خود به اسلام و بدل ساخته، اونها ازی بگذارن و اونها برای ما صلح و اجماع بتن. کسی که طرف قضیه است، طرف قضیه قاضی بسازیم، با هم چو طرح ها ما نمیتونیم به جای برسیم. به این خاطر مطالبی هست که با او باید اطراف جانب افغانی بنشینه، جامعه جهانی را قناعت بده و خطوط سر خدای راست اعلان شو. این و ده ها مطلب دیگری که ما مطمئن هستم طرح ما طرح همه جانبه هست و هست مواردی که در اون مورد باید بحث کرد، اما ما به این باور هستیم که افغانستان به صلح و استقرار رسیده میتانه اگر از این اصول و از این طرح هایی که خدمتشان پیشنهاد میکنیم پیروی بکنن و در صورتی که منطقی برشان معلوم نشه استدلال میتانیم بکنیم در رابطه با این همه چیزهایی هست که به صورت خلاص خدمت شما ارائه کردیم. اما مطالب دیگری هم داریم که میتانیم در راستا نمیدی تا امو سازمان هایی شویم که در رابطه با افغانستان واقعا میخواهیم در صلح و استقرار این کشور کار بکنن. چنین است درک فشرده معاصی طرح.
تشکر. در رابطه با تامین صلح در افغانستان حضور احزاب و سازمان ها شخصیت های سیاسی و در مجموع روشنفکران افغانستان را شما چگونه ارزیابی می‌نمایید که اینها باید چگونه نقش خود را ایفا نمایند تا جای جنگ سالاران و کسایی که ضد صلح است، کسایی که به زور قدرت را غصب کرده بگیرند؟
ما در رابطه با سوال قبلی تام به این نقطه هم باید تمرکز نکردم. نظری در بخ در بین ایده از مردم خصوصا افراد تیپ طالب وجود داره که مردم عام در انتخاب راه درست وارد فکر کرده نمیتونن. این کار ملا و عالم است که انتخاب درست کرده میتونن. خدمت شما عرض بکنم که در انتخاب حضرت ابوبکر صدیق در سقیفه بن ساعده عام ملت مسلمان اشتراک کرد و آن نامزد را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشکش کرده بود، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، در این مورد رای گیری کردن و حضرت ابوبکر صدیق انتخاب شد. در انتخاب حضرت علی کرم الله وجهه توسط اوهاد، توسط افراد نخبه و ملا و آن که به اصطلاح سرتاج هست به او خلاصه نشد، بلکه عام ملت مسلمه در انتخاب حضرت علی کرم الله وجهه سهم گرفتن و برداشت انکشاف همو وقت ایشان انتخاب کردن. ما به این باور هستم، از یک طرف ما قسمی که تأکید کردم که در استیج سیاسی افغانستان باید تمام آنهای فرصت صحبت داشته باشند که در جامعه نیروی واقعی سیاسی هستند. این نیروی واقعی سیاسی احزاب سیاسی، دولت موجود افغانستان و شخصیت‌های پیشتاز جامعه هست. اصل گفت که من میخوایم جمع‌آوری بکنم و ایست که نه علما، نه روحانیون، نه حکومت، نه طالب، نه شخصیت های برجسته و پیشتاز جامعه که از یک طرف باید کار استقامت بکن، هیچ یکی از اینها حق و صلاحیت نداشته باشه تا از نقش رهنمایی کننده، از نقش استقامت دهنده، از نقش کمک کننده، از نقش مؤمن کننده و نقش تصمیم گیرنده اصلی خود به اصطلاح انتقال بدن. این نقش تصمیم گیرنده اصلی باید در تمام حالات در نهایت امر ملت افغان شوه، یک رای یک نفر. اگر ما این پروسه را به استقامت رای نتیم و ما یک قرن قبل با اون جرگه های عنانویی که خان و ملک و تفنگدار در جرگه تصمیم نگیرد، ما با قرن قبلی مراجعه کردیم. قرن 21 چونین هست که ملا، عالم، دانشمند، پیشتاز، احزاب سیاسی همه و همه با برنامه های خود پیش میکش میکنن برای ملت و ملا و عالم زمانی که تشریح میکنه، تنظیم میکنه که مردم مسلمان راه درست اینی است، برین این انتخاب بکنین و یک مسلمان در چوکات اسلام انتخاب میکنه، مشکل ما انشاءالله با انتخاب درست هر مسلمان راه و با ایمانداری و با ایمان مسلمانان افغانستان اینا راه درست انتخاب میکنن. مشکل در این زمانی که ایده به قدرت میرسن میگوین که این کار شورای حل وقت است و اینها هست که همه چیز باید فیصله بکنن و اینها هست که میرسن تعویلات و اهل عباسیان پیدا شدن این مزید ابو رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم. این مسائل باید هم توضیح کرد، تشریح کرد و امو جای همه گرشنا. به این خاطر خلاص به این که علما، روحانیون، دانشمندان، پیشتازان با کار مشترک، با کار مشترکی که در شورای همبستگی همی حال پیش میبریم زمین سازی از این شوه تا ملت در انتخاب بهتر کمک بکنن. بیشتر از این که ملت تعویض بکنن بس هم تفلیت است و خطا است و کار بد را همه کنن. چونین است فهم مردم است. این مفاید جزئیات دیگری هم داره اما بایدی خیلی خلاصه میده.
تشکر. پس در اخیر میخواییم به عنوان سوال اخیر بپرسیم که با وصف چالش هایی که در عرصه صلح موجود است، جنگ هنوز شدت یافته و همچنان اختلافات در مورد مسئله صلح وجود دارد، مداخلات کشورهای همسایه به طور خاص پاکستان، نیت پاکستان و همچنان مشکلات در مذاکرات بین طالبان و امریکا و همچنان اختلاف طالبان با دولت افغانستان و همچنان مسائل داخلی در دولت افغانستان، فساد و سرکشی از قانون و مسائل دیگه، در موجودیت این همه چالش ها و بران ها آینده را شما چی گونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم که مشکل افغانستان مشکل ناامید کننده، مشکل حل ناشدنی و مشکل نیست که راه حل نداشته باشه. ما در مورد از این که طالبان در افغانستان حکومت امارت اسلامی سفارش میکنن، ما دلی مشکل ندارم. بگذار سفارش بکنن، اگر چیزی دیگر سفارش بکنن باز امارت اسلامی نشد، باز چیزی دیگر نامش تغییر میده. توقع داشتن از این که طالب ها باید نظر خود در رابطه با زنها تغییر بده، نظر خود در رابطه با حکومت، این یک توقع بیجاست. نظر در مورد از این که ما حکومت باید مرکز همه چیز باشه، حکومت موجود افغانستان، این مطالبه درست نیست. در رابطه که ما قاموس های علوم سیاسی را تغییر بدیم که پاکستان باید چونین نکنه و چونان نکنه، اونا همی چونین و چونان هم میکنن و این وظیفه چند ماست که ماستیم که باید جامعه جهانی را بفهمانیم، خود نیگرو بسازیم تا آنهایی که از ما سو استفاده میکنن سو استفاده کردن. اتنه بحث در این که کار به اهل کار سپرده شوه، اونها قواعد و اصول و پرنسیب های را به توافق برسن که در روشنی او اصول و توافقات در نهایت امر ملت افغان تصمیم گیرنده شود، مبارزه سیاسی متمدن شود. ما به ملت پیشکش بکنیم که او ملت بهترین نظام، نظام امارت اسلامی بیاین انتخاب کنن و مشکل شما حل میشه و ملت این مشروعیت به این امارت اسلامی بده. در صورتی که چنین چیزی و ما ادعا بکنیم که ما عقل کل هستیم و امیرای ما درست است، یا برای ما میری یا به جنگ، این بس به جای نمیرد. گذشت برای مخالفین که سر خاک افغانستان سیم خاردار تر میکنن، به آب کنرها چشم دارن و توقع دارن و سیم خاردار رو تر میکنن و ما سکوت بکنیم، این سبب انزجار ملت میشه و سبب انزجار مردم میشه. شاید امروز چیزی گفته نتانند، اما از این حاکمیت توقع دارن که دلی هسته ما از این روشنتر داشته باشن. به این خاطر کامکاری ما سبب ادامه مشکلات ما هست. ما باید دوچندان کار بکنیم، سهچندان کار بکنیم، خود منسجم بسازیم، خود قوت بسازیم، فراخوان بتیم، متحد شویم و افکار اندیشه ها را منطق سخن بین خود و بین دیگر عام بسازیم و در نتیجه از اون مطمئن هستیم که ما از این حالت رقابت‌بار نجات یافته میتانیم و خدا به سر منزل مقصود رسیده میتانیم. افغان ها امکاناتی وسیع دارند در داخل و خارج و در این راسته بهتر شدن سیاست قادری و هماهنگ کردن نیروها با وجود اختلافات در موازی و در نظریات کدام مشکل وجود نداره. ما میتانیم به یک سلسله توافقات برسیم، توافقات بنیادی، اما در سلسله مسائل توافقات حتمی نیست که برسیم. به این خاطر در راسته امیدواری های بزرگی موجود است، اما در صورتی که ما کمکاری بکنیم با مشکلات عدید مواجه خواهد شدیم. و در آخر سخن، اگر ایالات متحده امریکا هنوز هم فریب پاکستان بخوره و به سلسله مسائل متمرکز شود که او راه صلح نیست، قیمت بزرگ را ایالات متحده امریکا خواهد پرداخت و قیمت بزرگ را در اعلامه تراژدی مردم افغانستان خواهد بود و این برای هیچ کس قابل قبول نیست. تشکر
بسیار زیاد محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، رئیس مرکز مطالعات علمی و استراتژیکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. بر شما موفقیت هایی که بیشتر می خواهیم. تشکر از شما.
تشکر وجیب است. سلام باشید.
تشکر، خداحافظ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدلي ټولونو د یوالي د سراسري شورا د کمیسون رئیس سیاسي ټولونکي او کارپو شاغلي ابراهيم رحيمي د اوس مصر د کابل څخه د پرلین دی غوړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د نظر پښتنه. جناب رحيمي سال ترار سلام رئیس ما سلامونه او نیک هیله او منې ډیره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنه.
تشکر زم تاسو ته او رحمي کم کارم ته تاسو منوال ته خپل نیک هیله سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. ډیره مننه لکه تاسو چې اوریدلی دي او په میډیا کې مو لیدلی دي، د طالبانو یو پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی او دی په داسې حال کې اسلام آباد ته غوښتل شوي دي چې پر دې باندې تحریم هم وضع سوی دي، مګر بیا هم یې غوښتي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویله چې موږ دی را غوښتي دي په دې خاطر چې د افغانستان په سوله کې کم جنجالونه چې دي هغه حل کړو. ستاسو د نظر د دغه پاکستانو طالبانو د دغه سفر څخه هدف څه دی؟ آیا رښتیا هم پاکستان د افغانستان په مسئله کې په رښتیا باندې د سولې لپاره کار کوي او که خپل امتیازو پسې ګرځي؟
مننه. اول خو درشي چې تفصیل ته بلانو سو پاکستان چې امتیاز په کار کوي، هېڅکله دوی افغانستان ته صادق نه وه ګاونډي ورته صفت. کله چې د امریکایانو فشار راځي او دوی دوی ته آماده دي چې دوی خواهش ومني هغه شرط ومني. خبره دلته ده د شپږ کسي د آیت پر برابر چې تاسو ووایه دوی پاکستان ته راغلي دي. دلته د شپږ بندیانو چې فرانسه او استرالیا مخته د افغانستان حکومت سره مختلف کړی وه، د ایالات متحده امریکا سره مختلف کړی وه، چې هغه شپږ کسان بندیان خوشي نه سي. همدغه د بندیانو لړی پاتو سوتنن پوری نو زه فکر کوم چې په دې میاس کې پاکستان د امتیاز په سیده او بل دا امریکایي څخه د فرانسویان څخه د په دې میاس کې امتیاز هم ترلاسه کړي. بل خبره دا ده چې واقعیت ته ورسو طالبان د دوی کړی دي د دوی لاسپوزې دي د طالبانو شتمني د طالبانو بچیان کورنۍ دا ټول په پاکستان کې دي. هلته دوی سرمایه ګذاري کړې ده جایدادونه رانیولې دي د کلونو کلونو دوی تابعیان د پاکستان لري. دوی نشي کولی چې د پاکستان څخه ځان خلاص کړي. هغه وخت دوی کولی شي چې د دوی کورونه د دوی شتمني یو بل ملک ته ورسي د دوی پاکستان انسان خلاصی دی تر هغه وخت دوی مجبور شي د پاکستان غوښتنې ومني. د افغان ناس لپاره پاکستان دا په ډاګه کوي چې موږ کولی شو چې په طالبان فشار ونو چې بل افغان ناس ته حاضر شي. نو په څنګ کې طبعا د امریکا او فرانسې او استرالیا څخه غوښتنې لري موږ د امریکا څخه پل امتیاز ور ترلاسه کړي. که تاسو په دې اواخر کې لیدلي د سعودي سره مې د عربانو سره مې دوی مناسبت ښه نه دی. د پاکستان په دې اواخرو کې لوی درسیز ولاړې حتی شهزاده به سره ومنه لیدله. هدف مې دا دی چې پاکستان مطلقاً د امتیاز لپاره خپل د لاسپوسې راتلونکي حکومت غواړي په افغانستان کې لکه تېر کلونو چې شپږ کاله حکومت دوی په طالبانو دلته وو هماغسې حکومت غواړي لکه د مجاهدینو تر معامله هم چې حکومت وو هماغسې حکومت دوی غواړي. نو بنا هم دوی هم خپل امتیاز غواړي او خپل غوښتنې حکومت په افغانستان کې غواړي.
مننه. پاکستان په افغانستان کې ستاسو نظر څه هدف لري په داسې حال کې چې د یوې خوا د سولې نارې وي له بلې خوا هغه دی پر کونړ باندې راکټونه وري او بیا هم سیمې خاردار کشوي. د دوی هدف څه دی په افغانستان کې او حتی په دا وروستۍ کې د هند څخه بیا تشویش ښودلی دی؟
پاکستان نه دی څلوېښت کاله مخته موږ د دغې شهیدانو موږ تاسو چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوله. دوی هدف اول خو زموږ فراوان اوبه چې ورځي، دوم د ډیورنډ موضوع ده، دریم که تاسو ته معلومه یې زموږ وچه میوه زموږ غالي زموږ تجارتي بخش د افغانستان وچه میوه لنده میوه دا ټوله په خارج کې د پاکستان په نامه پروسس کیږي. یعنې پاکستان د افغانستان څخه جدا له دې چې د تروریزم د ادرسه دوی د دنیا څخه دوی خپل امتیاز ترلاسه کړي، د خپل افغانستان څخه هم دوی لوی امتیاز ترلاسه کړي. زموږ جلغوزي دي، زموږ وچه میوه ده، زموږ قالین دي، دا ټول شی د پاکستان په نام په نورو نړۍ کې په نمایشګاهو کې د پاکستان له طرفه خرڅېږي. پاکستان په افغانستان کې د ډیورنډ موضوع ډېره مهمه ده. نو پاکستان هېڅکله دوی ژمن نه دي چې افغانستان ته سوله راسي. بله خبره ډېره مهمه ده چې تاسو به طریقه زه به نشر کړم چې د پاکستان د اوس دری کمپونه جوړ کړي دي. په دې درې کمپونو کې زموږ د معلوماتو پر اساس دا د خطر ته نامه لاندې دي او دا خطر ته نامه لاندې دا درې کمپونه دي چې نوي ځوانان پاکستان تباره افغان تباره ځوانان هلته روزنه ورکوي که آیانن بعضې طالبان چې په افغانستان کې دي کورونه په پاکستان کې نشته دوی که ستونې ته ژمن شوه لکه د داعش و طالب سره جنګ دي بیا دغه نوې ډله د دوی په مقابل کې دوی کار ځینې واخلي. بنام پاکستان خپل شخصي عقبونه خپل مالي ګټې لري په افغانستان کې. د افغانستان د جنګ د برکاته ملیاردونه ډالر خاوندان شوه. نو دوی بنا هم افغانستان کې هېڅ وخت سلو سفر نه غواړي او نه دي غوښتي.
مننه. همدارنګه د نورو امسایي هیوادونو رول تاسې څنګه څېړي په خاص ډول د ایران او روسیې او چین په افغانستان کښې چې ایران په کومو ګټو پسې ګرځي په داسې حال کې چې په دغه ورځو کې پر ایران باندې امریکایانو تور لګولی دی چې دوی طالبانو ته انعامونه ورکوي چې امریکایان ووژني او پیسې ورکوي یا سلاګانې ورکوي په دغه اړه ستاسو نظر؟
اولا خو د دې کې عین شکل چې پاکستان تولید د تروریزم کې ولې ایران د دغه تروریزم څخه بیا په یو نحوه سره استفاده کوي. د مجاهدینو په وخت کې جوړ حکومت په افغانستان کې ایران او پاکستان او نور هیوادونه هغه ایران کښې چې په هغې شمول کښې امریکا هم راځي او دا اوسنی وضعیت کښې هغه ولایتونه چې د ایران سره هم جواره دي د هلمند پورې تر کندهاره پورې د ایران هغه ته افغانان چې په ایران کې مهاجرین دي یا د غریبي لپاره دي د هلته بسیج کېږي هغه ته یو مبلغ پیسه ورکول کېږي د طالبانو سره راځي دلته په افغانستان کې هغه جنګونه کې ایران افغانانې بسیج کړی دي چې یو ډله فاطمیین دي سوریې ته استي یو ډله هغه ته سمن همجوار ولایتونه افغانستان ته استي یعنې په دواړو اړخونو کې دوی غواړي چې د امریکا او د غوښتنی وړ حکومت په افغانستان کې د افغانستان د ملت غوښتنی وړ نظام په افغانستان کې دوران کې هیله شکل یو خپل منافع لري یو خپل منافع غواړي اولا چې یو د فراه ده د نیمروز د هلمند ده پر ایران کته چې د دوی دیارلس ولایتونه خوشې کېږي همدوی دیارلس ولایتونه د اوبو څخه محرومه کېږي دا ووځي د افغانستان د خپل ولایتونو څخه هم د دوی ټوله منافع بخښي دي په ټولو مسایلو کې ایران تقریبا تفاوت دا دی چې تولید الکتروزم نه تربیه کي او نه تولیدوي جوړ تروریزم د پاکستان څخه اخلي یعنې هغه تروریستان چې پاکستاني تولیدي دوی اخلي روسان هم د 2014 کال اقتصادي کومک د طالبانو سره کړی دي او دوربیندار سلایي د هیران د ادراسو څخه طالبانو په اختیار کې ایسي دي خو نور مداخله کولو حاله نه ده سوي خو د 2014 راهیسې یو مبلغ مالي کومکونه طالبانو سره سوي دي چین په افغانستان کښې تاسو چین هم یادونه وکړه چین همیشه ښه مطلب دی ایران ته روسیې ته هغه رقابت اقتصادي لري هغه په نورو اړخونو کښې تر اوسه همداسې اشکاره مداخله نه ده کړې په درو ولایتو کښې ترکمنستان مداخله کوي د درې ولایت طالبانو ته دوی فقط په اصطلاح لوجستیکي او معلومات ورکوي نور داسې نه ده چې پناه ورکوي یعنې په ترکمنستان کښې قرارګاوې نه لري په بادغیس ولایت کښې قرارګاوې لري وایي ترکمنستان هلته کومک کوي یا خو ایران په اووه ښارونو کښې طالبان ته دفترونه ورکړي دي دوی نظامي شفاخانې جوړ کړي دي درې کمپونه لري د بیرجان یو ولایت ته چې د فراه او ایرات په ساحې کښې قرار لري ایران مداخله په دې نوه ده چې تاسو ما یادونه کړه پاکستان مسته د زارو جام سوله راوي هغه سوله نه ده هغه په یو نهو بل افغانان افغان وژنه ده
مننه تاسو د سولې ته اشاره وکړله تاسو د امریکا او طالبان ترمنځ دغه د سولې موافقه څنګه څړي په داسې حال کې چې خلیلزاد بیا اعلان کړی دی چې موانع وجود نه لري بین الافغاني مذاکرات به یې شروع سي او د بلې خوا بیا پینتاګون وایي چې طالبانو تر اوسه د القاعدې او نورو تروریستي ډلو څخه لاس نه دی اخیستی د دې په منځ کې هم بې اعتمادي موجوده ده تاسو د دغې موافقې چې طالبانو امریکا ترمنځ سوې ده پایلې څنګه څړي
مننه دا موافقه اولا خو د افغانانو په غوښتنه نه ده سوې دا موافقه د افغانانو په غیاب کښې دا ناسته سوې دا تصمیم د بندیانو خوشې کول د انس حقانی خوشې کول دا د افغانانو په غیاب کښې سوې ده اولا خو دا خلاف د اصولو ده دلته د افغانستان حکومت نماینده د ملت نماینده د سیاسي نماینده دا د حضور ډلې وایي د ټرمپ حکومت زما د نظره په دغه 2000 انتخابات چې په لسمه صدې امریکا کښې تقریبا دوی مشیبات به شروع سي فکر کومه چې دوی دا یو نوه لاسته راوله ځان ته بولي چې بغدادي نو د داعش مشر ختم کوي او په افغانستان کښې د تروریزم په اصطلاح مشکل محل کوي دوی د یو نوه لاسته راوله ځان ته بولي خو دا زما د نظره کوم عملي ګام افغانستان بیا نه لیدلی او اطمینان هم نه لرو چې یو واقعي سلو صفات افغانستان ته راسي د القاعده شبکه تر پخوا کلي ته رسوې ده او همداسې لشکر ده تړلې ده چې د پلات زموږ د قلات په ولایت کښې فعالیتونه ډېر سوي دي د قاني ډله فعالیتونه ډېر سوي دي طالبانو جنګونه شدت نیولی دی دا څنګه سوله ده دا څنګه مذاکره د بین الافغاني ده په نړۍ کښې چې سوله راغلې خو کلام د یو میاشت اوربند خو به وو 15000 تروریستان اداره کېږي او رهبران د تروریستانو د تورلس ته ایستل کېږي او ایالات متحده امریکا او د ټرمپ حکومت دوی ته اریانم چې دا څنګه موانع ده وایي موانع نشته چې موانع نشته ولې یو اوربند یو وسلمیت به د طالبانو خوا نه سوزل کېږي زموږ مکتب سوزل کېږي زموږ کلینک دغه نه سم سوزل کېږي امتیار انفجار ادامه لري د ښارو په دروازو کښې جنګونه شدت نیولی دی افغانستان ملت د افغانستان سیاسي ګوندونه در افغانستان مدنی طولنی وقتان داده چه مور این باورمند نیو نه در پاکستان نه در ایران او نه در امریکا هر وقت مور باورمند کیگو چه مدنی نیو چه عملی گام وقتان شو این طالبان اردان وقت هر جا مور باورمند کیگو چه بله اراده در امریکایانو اراده در پاکستانیانو تغییر کرده صلح افغانستان گواره امید همیشه به شش جانبه و پنج جانبه و چهار جانبه نست شایدانو به قطر به نست شایدانو به تاسف به افغانستان ملت ورد سر و دل ورازی اضافه تر و قروع کردانه کیجی او در سنگ موانی نسته کم نوه در موانی چشتوهی به در مغانی نسته پس به لیل جرگی و برای نوال دایر کیجی هم در پس خلی جا دویلو هم در افغانستان حکومت رئیس جمهوری دانو کسی دری و رزی بعد زمور به اغانی باست کیجی او در لس چی تاسو یادوانه و که شپاف کسان در فرانسی در غستون پر اساس آیا ایالات متحده امریکا نماینده دا پا در دو کالو که یو کال مخت چی طالبان خود بندیان لست وار که آیا بی آگایی ندنو آیا بی خدا ندنو چی در اماغ شپاف کسان دی آیا با چلور درو نسو تکم پندوز کسان آیا اگه تونستان نو اگه کاتولین نو آیا اگه مسجد راولی و پور دا طول سوال برنگی دا افغانستان ملتا موز دا طول موانی بولو دا طول نو بازی بولو موز آقا وقت باورمنده کی گوش با افغانستان کی طالبانو دا درین میشه یا دا یعن میشه یا دا شپاک میشه اربان دیدان کی کلی طالبان اربان دا غرق شوشو دا جنگو کمایی و اسندیتو پول و پلچک و مکتب نخراب بول حتی افغانان باورمنده کی چی بله طالبان اراده بدل سوی امریکا با افغانستان کی ترامپ حکومت سلو واری او پاکستان سلو واری بلخمز باور نمرو پول موانی دی چمور بینو
مننه پا داخل دا افغانستان که هم دا چی تاسی اشاره ورطا وکرد برگمانی زیاد سوی دی دا بلی خواه فساد هم اوشت رسیدلی دی او اختلافات پا دولت که هم موجود دی داغ مسائل با پر سول بانی چون اغیزه ولری استاد نظر ویلتون ایچ دی
جناب اشنا صاحب کمور واید نظر زلوه ملی واید زلوه نن ای فیصد مز کامیابو مون ند امریکایو موتاج با واید چسل مستراوی او نه پاکستان تا با زمور دا سوال لاس وز واید چه قریشی او لید رسیز بجوات سمات سوال راوا پا افغانستان کی مون واید نظر نلرو اختلاف نظر نلرو دا که واید نظر چی نید نمده از اختلاف دا یا شرکت سامی گوند حکومت دا چی دا دیگه جوره دی که همده پاکستان و همده امریکا لاز بلو چی مختب تاز بی شهد وی چی وعدت ملی تا نامه و اوز اما شمول بورا اطلافون خویی چی نتیجه نلری پا افغانستان که اما شمول تا نامه لانی چی جور دی خیل شکل دا یا سامی شرکت گوند دا تقسیم سوی پر چو جهادی تنظیمونو چی دا قدرت غضب کرده دا دلت نظر واید نستا وزارت سول جدا دا شورای سول جدا دا او مساله ملی جدا دا دلت گوره هر تیم یا هر پارتی زن دا یو دا سولی ادراج جور کرده نبینا هم دسمن تبیری با کیگی چند دای کری نسی چند دای تحرکات دیر نسی دلت موز شایست سلاری ما در نظر نده دیموکراسی کلان نسته اوزویز به توای ما چه تخصیم در حکومت نه لکه در دکان از اگه چه سودا را نیسی روپوی به ورکوی او سودا باخی چه ستاز او در روپا بیسار گی و لیوه سرمایداری بده لیوه سرمایداری اکمت با در خلق در پکر سر مخدی در چارگی سر مخدی اتا در فاجه انسانی سر مخدی تاثر حکومت زانیس سندال اولای اخپل فاصله دا اغه مساله ملی آیت رابری پوز نده جوره کره دا حکومت طول چوکیان سرپرست دی تشکلات نده جور سوه دی دینام دا طول سوال برنگی دی قبل تشویش دا افغانستان ملت
دا چی تاسو پا افغانستان که دا سیاسی گندون و مدنی طولون و سازمانون و رابری پرغار لری ستاسو دا نظره ستاسو دا شورا دا نظره د سیاسي ګوندونو او سازمانونو مدني ټولنې په مجموع کې سیاسي شخصیتونه دي چې ډول تاري لري چې ډول تاسو په مجموع کې چې ډول تار لري د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې او څنګه کېدای شي چې دغه مشکلات چې تاسو ویل د حل
مننه امور په دې سیاسی گندونو دو رزلی ناس بوده تسولی کم پا دا مورد که خوتش دا کاغاز پا بندی نکی گی اگه تش پر کاغاز بندی و دا وستان اگه دموکرات گندونه اگه ملی و مردمی گندونه اگه واقعی سازمانونه چه دا خلق نمندگی که اگه تا پا دی شل کالکی بیا پا دی وک کالکی دا کمت هیچ بلنه ندار کری هیچ جایگاه نداری ما مختار زور کهی چه فقط یو چو انگوش شمارا تنظیمونا چه دایت جاری تنظیمونا وای او دی پا افغانستان که دوست نا دی شل کالو رئیسی دی دا قدرت غزب کرده دی و دا نور گودگونی که یادوانا وکر آغا اسمی دم اقتصادی چاری پا دی اندازه دی چه زی تا تیو مثال را اوما دا جبارخیز دا وطن بون نشد با او جان شانواز تنه پخوا وزید دی پاو د دوړ ما یو جلسی ته دعوت کړه بیا ته موټر نه دلما د موټر مشخصات لګ دی یو موټر به نشته د غونډې پر راسي نو بینام دا غونډه عمدن داسي داسي کړ چې د پښو وګرځوله اقتصادي د دوی چارې خراب کړه سی ترې موږ د افغانستان سیاسي ګوندونو مدني ټولنې والي کمیسیون موږ ملي ترې لرو زموږ سره دا ده پر ایسا جمهور نه مزاح کړی چې خپل درګاه خلاص کړه او شایسته سالرم نه سره وه ولس دعوت کړه سوله د ولس راوړی سي د ولسوالۍ څخه ښار ته سوله راتلی سي د کلي څخه ښار ته سوله راتلی سي د خلکو روابط پل د روابط هغه کته سوی دی یو پولي روابط د هر او د خلکو منځ کې باید جوړ سي دا تاره موږ ورکړی دی چې بیا په دغه تلې شورانت وغوښتو او د شورانت د ګوندونو او د ولسونو چارو مین سره مخبره وکړه خو په تعصب ما مختار ځوکړي چې پر کاغذ لیکل کېږي ولې د عمل جامعه نشته اوس هم په افغانستان کښې سره وخت ده اوس هم که موږ یو واحد نظر پیدا کړو ملي یووالی پیدا کړو او د افغانستان حکومت د واقعي ملي مردمي ګوندونو څخه غوښتنه وکړي ښه قدرونه ښه پخواني جنرالان ښه ظرفیتونه لرو زه دا تاسو په ډاډ کې ویلی شم چې موږ د دغه بحراني وضعیت ته دغه نسبي ښه وضعیت ته راتللی شو ولس سوله راوړی سي زموږ فرهنګ وایي نمایندها یې سوله ده فرهنګ افغانستان قومي مشران دي دیني علما دي ملي قدرونه دي وطن دوست با احساسه خلک دي چې لاسونه یې هم په وینو نه دي لرلي دی سوله د چا څه غواړي مشوره د چا څه کړي د افغانستان حکومت چې هغه آنی د جنګ نه دي څلوېښت کلن جنګ ده هغه دا اوس په دې جنګ کښې داخل ده هغه دا اوس سوریې ته نیرو وایستی یا دوی د دوی مشوره د سولې پر برابر هغه کسان دي چې دوی محسسین د جنګ په افغانستان کښې دوی بنونونه مجرمین دي یا نو بنا هم همدغه ده چې موږ نشو کېدای سولې ته نږدې نشو تللی او سوله نشته نو زموږ نظر دا دی چې نړیواله ټولنه زموږ اواز دې واورې هغه قدرونه هغه افغانان چې سازمانونه لري شوراګانې لري په نړۍ کښې هغوی دې زموږ سره همغږه سي زموږ اواز ته دین کښې انعکاس ورکړي د افغانستان پر حکومت باندې باید نړیواله ټولنه داسې شی راولي چې دا سامي شرکت دې ورک کړي ډیموکراسي دې مد نظر ونیسي شایسته سالاري دې مد نظر ونیسي او یو ملي یووالی دې په دولت کښې جوړ کړي څو موږ دغه بوراني وضعیت څخه ووځو
مننه تاسو یادونه کړه چې تاسو طرحه لري د سولې په اړه باندې دلته څو حرکتونه را شروع دي یو دغه د قطر د خبرو موضوع ده چې دوی اوس شاید ولاړ شي بین الافغاني خبرو ته یو دا جریان دی همدارنګه په څنګ کې بیا نور داسې زیاتې ترې وجود لري ستاسو د شورا طرحه په افغانستان کښې د سولې په اړه چې څنګه کېدای شي سوله راشي
مننه ما تاسو ته مختار وکړه چې موږ خپل ترې وړاندې کړي داسې جامري ته خو تش هغه کتل شوي دي او بېرته په یو نیز کښې قید شوي دي تش د افغانستان حکومت په شعار سره دا وایي چې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې دي دغه بین الافغاني ناست دي او د امریکایانو طالبانو او هغه ډله چې د دولت د راکب خوا جوړه شوې ده د ستوري تر نامه لاندې دوی کوم بین الافغاني ناسته لري نظارت او مشوردی او در هم صورت چې نظارت هغه وخت کېدای شي چې من عیث ناظر په دې بین الافغاني ناسته کښې حضور ولري سړی اوله خو دا موضوع داسې نشته بل د افغانستان حکومت ګوندونو ته فقط تش نظارت او مشوره
آغا هم رسمی کم پا کم فرمائی ندور کردی تدوین ناسی چیز دیجو پر گنون پسترا دمائریتون پسترا آغا تدین والی تان چی تاسی دا شخص الما جمع دمون گرو دا مولستان دا حکومت سکم مدفع تاو کړه چې لاره پاره سره چې 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 تلویزیون د طریقې چې موږ واورو چې خلزاد یا د دې امریکا په لور پوه چې الله یا قریشی طالبان سره داسې تصمیمونه وي هغه فکر کوم چې نه موږ وزارت کولای شو نه مشوره کولای شو بل تاسو ویل چې موږ څنګه سره د جمهوریت موږ انتخاباتو مخته د اقتصاد شرایط موږ حتی اگر زن که چوستون سبات با افغانستان که رئیسی استاد دا دا یا رسی جمهوری انتخابات دا خپل سنجمند تمامی دی او دا مالی و جانی مطلوی تاوان دی دا افغانستان ملت دولت تاسف دی اگر خپل اغفتری تا ادام پلا پکر انتخاباتی و سوشاهده تاسی نو نروال کنی تا مهم خپل عراض و پیشنار برم کری پاکستان یا سلطان دانه در نری تاو جان تا برخص افغانستان تا پاکستان در ملمتی تا تور لسکی دیگر پاکستان در پاکستان در مرد کدیجی مرسی پاکستان کی جوکی واقعی مخیطون ملمتی امریکا او مدل ایبود گلدی ادنا منحی تا نظرف کننده دی تور پلنی زمور ملمت گلدی جمهوریت زمور تور خاتم رو میریدی
مننه ستاسو پیغام نورو په مجموع کې سیاسي ګوندونو سازمانونو او شخصیتونو او ټولن ته څه دی چې څنګه کېدای شي چې یوالې منځ ته راشي په مجموع کې او تاسو وکولای شي دغه اهداف یا ترو یا بعضې مسایل چې لري هغه په ګډه سره حل کړي او د افغانستان کې واقعاً داسې احساس شي چې دلته سیاسي ګوندونه وجود لري یا مدني ټولنې وجود لري او خلکو ته یو امیدواري پیدا شي
خمور خلق باندی رخ کو دا خلق زور و دا خطان زور خلق کنو به تفاوت پاتیو زی خلق با قربانی کی زی هر ورس نچه قربانی کی زی پا یه ورس کی کال سومه قربانی ورکل کی زی که اقتصادی و کمالی و کجانی خمور وی دیگه وزیت دا وطو سرش دا فضات و تغییر آنو یا گانرای نیایی ان نیای سر خط منتداره چه مصا پر چلود سورت سرکوت ونزو دا وقتانه دا مخت دلی سرکوت ونزو باید پرا بندونه چه دی سر همیشه دا نور و مایی چند سره ده پا دی خود بزام که اروس همه وقتانه دا دا چه راده تر یه ادرس باندی چه دا افغانستان سیاسی بندونه و مدنی کنونه دیوالی کنه سنده پر یه ادرس باندی را تونسو یا واید نظر پیدا کن او یا ملی اوال جور دا دا قوی کن خلق بانی خلق تا مراج باوس مول طول ولایتو تا سمنگان سرپول بغلان او شمالی ولایتو تا مو دعوت ور کردی مخور سر مردیری دی قوم شران سر مردیری دی طول دا زمین که ور ساید کرده او امیدواری چی دا کافلا دا کاروان تبغان که تبیسی او زیادسز مول تاوات دی از بحران دی علا در مصر مردیر سیان قرطاره نهد دیوکی
چو موز نسو در فضاعت تغییر برکو منعیز در افغان سوال کومتون افغانان تا چه در افغانستان در چه سبب در پارا لاسپکار سی بی تفاوت مکشنی داد زهر جان به هر افغان تاستنی که تویجی هر افغان به قربانی کیجی نو این مدازه سوال مدازه چه زمین یه مجد گو او دغا سامی شرکت تنظیمی و در زنوکانو دانور ولمنو دانور ترگا خلاسق بو او سن و صداد به امید خلال را ویسو چه روید بذارم پیدا کردم پیام دی کول ملگورتا کول افغانانی تا
دیر از جات همانه در افغانستان در سیاسی گندون و مدنی طولون و در سرسری در یوالی شورا در کمیسون در رئیس شاغل ابراهیم رحیمی ستاسو در گتور و خبر و شما معلومات نمانه تاسو در بریه بیوال
تشکر تاسو نمانه
خدای پامن هموطنانی عزیز توریکی همی شما آگهی دارید در این روزا در رابطه با ویروس کرونا تشویشای زیاد شده بخصوص در کشورهای اروپایی استرالیا افغانستان و ایران که ما معلومات در رابطه با وقایه در مقابل این ویروس و همچنان یکی این ویروس چکسم یک ویروس است برای شما تهیه کردیم که پیش از معلومات مکمل که یک متخصص دکتر در رابطه با ویروس برای شما تقدیم کند ما معلومات سازمان صحی جهان یا World Health Organization را به شما شریک می سازیم. اول ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی شود و تعداد قیاروی پوست زنده پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید فقط نباید دستای خود را به بینی و دهان خود بزنید. ویروس کرونا در سطح پارچه های تا 6 الى 12 ساعت و فلیس 12 الى 20 ساعت و در سطح استیل تا 20 روز زنده است. سوم این ویروس تا 60 درجه سانتیگرید زنده ولی در 30 درجه سانتیگرید بالا میمرد. پس بهتر است شستشوی های و نظافت را با آب گرم انجام دهید. کرونا ویروس با آب گرم و مواد شوینده خانگی از بین می رود. پنجم لباس ها را زیر نور مستقیم مانده شود. ششم با آب گرم حمام کنید. هفتم به هیچ وجه آب سرد و غذای سرد نخورید. آب گرم، چای گرم، قهوه گرم و دیگر غذای گرم. هشتم تجمع اصلی این ویروس در بینی است. پس مرتب بینی را با آب گرم شست شده. نوم گرب نوشیدنی گرم دسترس ندارید. ساجق بدوی تا گلونتان مرتب با آب دهانتان مرطوب و شست و شو شود. دوم محل زندگی و کارتان وسایل مناسب داشته باشد. یازدوم در طول روز چندین مرتبه به مدت 15 ثانیه نفستان را نگاه دارید و سپس باز دم انجام دهید. اگر سرپا پیدا کردید و یا تنگی نفس حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. نگذارید به مشکل تنفس دچار شوید و سپس به دکتر مراجعه کنید چون شاید دیر باشد. دوازده اگر به بیرون از خانه می روید کارمند کارگر مغازه‌دار هستید اول فاصله 5 متری از دیگران مراد کنید. سیزده به علت درست بودن این ویروس هر ماسک می تواند در محیط آلوده محفوظ کننده باشد. پارچه های ویروس با دستمال کاغذی و به شرطی که خوش باشد یعنی باید ماسک را مرتباً عوض کرد. لازم ندارد همه لباسایی که می پوشید را بشویم بلکه روی شنوا با نور مستقیم خورشید آن را پاک می کنید. قدر من آوردن که پاملرنه وکیه و تازه خبرتیاته چی هم دا اوس را ورسیدله دا کوید نونس یا کرونا دا وبا پار دا ملبورن شار وسیدون که یو جلبیا کوربان کیش دا ملبورن شار وسیدون که نونیش پی ورست با لاندی نور بندیزون سر مخ کیش دا جولای دا میاشی دا تمنی چی دا شپی دا دولست با جو ورست با دا ملبورن شار طول وسیدون که کوربان کیشی او یوازی لاندی دا لیل مخی دوی لکور بحار وطلش د خوړو یا ضروري شیانو اخیستل، ډاکټر ته تګ یا د کوم بل کس ساتنه کول، زده کړه او یا کار که چیرې څوک یې له کور نشي کولی یوازې د یولسم او دولسم زده کوونکي ښوونځي ته تللی شي. ورزش راټولېدو نوي تدابیر، هیڅوک اجازه نه لري تر څو د بل کور ته لاړ شي. په هر ځای کې د یو کور دوه کاسه یو وخت کې راټولېدلی شي. ودونو کې 15 کاسه ګډون کولی شي. جنازو کې 10 کاسه ګډون کولی شي. زندانی کسان د ژوند ملګري د هغه لیدو ته تللی شي. کاروبارونه د کالوی دوکانونه او مارکیټونه په ځینو تدابیرو سره پرانیستي پاتې کیږي. کافی شاپ، رستورانونه، کلبونه او الکول څښل ځایونه یوازې د ټیکاوای خدمتونه وړاندې کولی شي. ستودیوم، د خوړو مرکزونه، سینما، کنسرت خونې، کاسینو او ګیم ځایونه، رندخانې، سینګار مرکزونه، د سیل ځایونه، کمپینګ ځایونه، د لامبو هاوس، د ماشومانو لوبې ځایونه، سونا، ګالری، موزیم او ژوبر تلکیش فعالیتونه. کب نیول، کښتیو کې سفر کول، تینیس کلب او سرپین کول اجازه شته. نور داخلي او بیرونی ګروپ، سپورت، لوبو باندې بندیز لګول کیږي. مذهبي ځایونه یوازې آنلاین له لارې خدمتونه وړاندې کولی شي. سیل یا چکر ته وتل او یا شپې پاتې کېدل، که تاسې دا مال د سیند یا چکر حالت کې یې، نو خپل سیل یا چکر بشپړ کړئ. له نن شپې وروسته تاسې نوي سیل یا چکر ته نشئ تللی او نه هم خپلې سیمې څخه د یو بل کور ته سفر کولی شي. د نن شپې وروسته د نیو ساتویل او نورو سرحدونه د ویکتوریا پر مخ تړلي دي او هیڅوک حق نه لري چې د ویکتوریا څخه د باندې سفر وکړي او یا هم ویکتوریا ته څوک راسي. په دې خاطر په کور کې پاتې سئ. د کرونا د وبا څخه چې په دا ورځو کې د میلبورن په ښار کې زیاته سوې ده، ځان وژغورئ. قدر من اوریدن کو امداوس ما سره پروفیسور ډاکټر نذیر نیمی را سره پلنګ کړي. غواړم د کورونا د وبا په اړه د دې نظر وپوښتم. جناب نیمی صاحب، تر څو لمړی زما سلامونه او نیک هیلې ومني، کچیرې د کورونا د وبا یا کووید 19 په اړه نوي معلوماتونه چې تاسو لري زموږ اوریدونکو سره شریک کړي، چې دا څه ډول یو میکروب دی او څنګه کېدای شي چې دې څخه ځانونه وژغورل شي؟
نو سر بس دی چې دا ګرچې خپله د کرونا هغه چې دا ویروس دا زما راسن د دې سره مطلقي لحاظ زه زما ورسره کار نه شته، ځکه چې زه جرا یم. خو زموږ معلومات د ده په اخله چې دلته خو چون یو نوی مرض دی، نو هر څوک د دې باره کې مطالعه کوي، ځان خبروي، معلومات لاسته راوړي. دا یو یو د انواد ویروسونه ده چې د دې یو بل سب ټایپ چې و هغه څو کاله مخکې هغه شوی و، مطلب هغه دونه سپور نه شو. اما دا بدبختانه سرایت وکړو، دا ډېر ساري ده، مطلب کوشنده ډېر نه ده، خصوصا ځوانانو کې، ماشومانو کې. اما د سرایت له لحاظ ځینې ډېر یو ساري سرایت کوي، نو دی وجه ځینې دی نه اوس تاسې یو پاندمي چې ټول دنیا د دنیا ټولو کنجونو ته رسېدلی ده او لا معلوم نه دی چې دا به څه وخت ختمېږي. اکثر خلک داسې فکر کوي چې کله واکسین راشي کېدی شي د همدا کال په سرو اوله درې میاشتې کې نو بیا به دا قابو شي. او واکسین هم تر اوسه تثبیت نه دی. د ډبلیو ایچ او معلومات دا ښیي کېدی شي چې دا د هغه پروسه کال نه شي، د دسمبر کې شروع شوی، کېدی شي چې پوره دوه کاله ونیسي چې پوره ورک شي. نو چون دا مرض نوی دی، دې باره کې معلومات چې کوم دي هغه وخت په وخت تغییر کوي، خو کلینیکي حساب باندې داسې ده چې داسې دوا نه لري چې دې باندې مستقیم تاثیر وکړي. اما یو څه نور داسې مومدې دواګانې شته، خصوصا هغه مریضانو کې چې ډېر وخیم وي، هغه مراقبت جدي ته ضرورت لري د هغې لپاره یې هر څه ریسرچ او څه کارونه شوي دي. هغه حالت کې چې په شروع کې و د هغه نه اوسني حالت کې میتودونه او پروتوکولونه دې لپاره ایجاد شوي دي نو او تقریبا WHO ټول دنیا سره شریکوي.
مننه. که دا ووایي چې څنګه کېدای شي دغه مرض څخه خلک ځانونه وژغوري؟
اوسني شواهد را ښیي چې دا مرض چې ده د دوه لارونه یې اثرات دي. یو مستقیم تماس ده چې کوم څوک دې باندې مصابي په یو ځای کې لاس لګېدلی وي هغه ځای کې کبل چا لاس څه وهه نو هغه ورته سرایت کوي. او بل شی چې اوس تثبیت شوی هغه دا ده چې د ټوخي په واسطه یا داسې په زور خبرې کولو په واسطه که داسې یو څوک وي چې هغه مصحابي دي خصوصا داسې یو اتاق کې یو دم ځای کې نو د سرایت امکانات شته. د دې وجې نه اوس هغه دا دی چې هغه ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه وي یا داسې وي چې ډېر خلک ناست وي یا داسې وي چې څوک ټوخېږي نو اوس د دې ریکمنډیشن دا دی چې باید ماسک استعمال شي. هغه خلک د احتیاط لپاره ماسک استعمال کړي او هغه څوک چې د ریزش ارایج ارایم لري یا داسې پوهېږي چې شاید جوړ نه وي باید هغه ماسک استعمال کړي چې نورو خلکو ته ویروس ورنه کړي. او نور لاس مینځل وخت په وخت په هماغه قاعده باندې په صابون او ګرمو اوبو باندې کوم ځای ته چې اوبه نه وي هغه امکانات یې نه وي نو الکولي انتیسپټیک مایعات چې دي هغه یو بل هغه د الټرناتیو د جوړې باندې لاسونه هغه کړي. مطلب که خلک متوجه شي او نظافت مراعات کړي فاصله یو متر مراعات کړي کوم ځایونه چې ګڼه ګوڼه وي ماسک استعمال کړي یو بل سره نږدې کینینی یا داسې جمعواریګانې جوړې نه کړي مېلمستیاګانې جوړې نه کړي لکه چې خلک یو کم ځای ته ډېر خلک راجمع شوي وي نو دا مرض په اسانۍ سره کنټرولېدلی هم شي او که خلک لږ احتیاط ونه کړي نو بیا په اسانۍ سره سرایت هم کوي.
مننه. که څوک په دغه مرض مبتلا شوي ستاسو د نظره څه ډول تداوي ته ضرورت لري؟
اکثر تقریبا هغه دا وي د ریسرچ چې تقریبا اتیا فیصده مریضان چې دیدي هغه یا علایم نه لري یا داسې وي چې اراض علایم یې ډېر مخفي وي هغې دوایي ته ضرورت نه لري هغې به ځان قرنټین کړي د نورو خلکو سره نږدې پاتې نه شي. یو کم فیصدي خلک دي چې هغه شاید یو لس فیصده خلک هغه داسې وي چې هغې تداوي ته ضرورت لري یا اکسیجن ته ضرورت لري نو هغه بیا هغه مریضان چې اکسیجن ته ضرورت لري اکثره هغه د اکسیجن تداوي ورته کافي وي. بیا دې کې یو دوه درې فیصده مریضان شاید پنځو فیصدو پورې هغه مراقبت عاجل ته چې باید ماشین په واسطه ورته تنفس ورکړی شي نو هغه ضرورت ورته پېښېږي. نو اکثر مریضان دا ده چې څوک مریض وي هغه د ځان قرنټین کړي نورو خلکو سره د تماس نه ساتي هغه ته دوکانونو ته بازارونو ته نه ځي چې څوک پورې ښه شي او نور تداوي ته ضرورت نه لري.
مخکې تاسو وویل چې تر اوسه واکسین نه دی پیدا شوی په داسې حال کې چې یو تعداد هیوادو دا ویلي دي چې موږ د واکسین په جوړولو بریالي شوي د هغو جملې څه روسیې ویل دي هند ویل دي په دې اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
واکسین خو داسې دی تقریبا په نړۍ اجماع دا دی چې واکسین چې ده هغه واکسین اوس باید تست شي نو تقریبا اووه اته کمپنۍ دي چې هغې دې مرحلې ته ورته رسېدلي چې هغې ته کلینیکل ټرایل په آخره مرحله کې ستانډرډ دا ده چې ډېر زره داوطلب کسان باید واکسین شي چې هغې کې ولیدل شي چې مطلب څه بعضې عوارض جانبي دي یعنې محفوظ ده دا مرحلې نه چې واکسین تاثیر کوي انتیبادي جوړېږي دا دېنه تېر شوي دي اوس په دې لوی ټرایل په مرحله کې دي. اکثر داسې فکر کېږي چې مطلب د نوي کال په شروع کې یا د دې کال په آخر کې به دغه هغه ته مطلب د رسمي مراحل طی کړي او بیا به د هغه نه وروسته د دې تولید شروع کېږي او بیا به ټوله دنیا ته لیږل کېږي او مختلفو ملکونو ته هغه به استعمالېږي. یو واکسین روسیه کې اوس هغې رسمي منظور کړی دی چې هغه روسی استعمالی کی خو اکثر خلق دی نظر دی چې دا به وخت ده په دې چې دا په ډیر تعداد خلکو باندې تستوی نه ده دا یو کمزوری لري باید دا کار نه وای شوی. اوس واکسین نه داسې داسې پالیتیک سیاست هم جوړ شوی دی. روسیه غواړي چې مخکې نه یو واکسین وباسي، خو هغه صحیح مراحل ته کړین دي. داسې اوازې دي چې امریکا هم کوشش کوي حکومت دا زور راولي هیکټیو باندې چې دا واکسین داسې د وخت نه مخکې هغه کې ده مطلب رسمیت ورکړي. خو داسې معلومیږي چې هغه کار به انشاءالله نه کېږي. دا باید صحیح طریقه باندې واکسین تستی چې کله د تست نه راووته بیا مطلب مراحل طی کړې نو بیا به محفوظ واکسین یا څوک به کارولی شي. او دوی باندې ډېر کار کېږي او واکسین به ضرور راځي د دې کال آخر کې به راځي. خو عام دسترسي به د آینده کال په اولو درېو میاشتو کې شروع شي. اکثر بیا به د صحیح پرسونل به واکسینېږي، هغه کسان چې های ریسک دي لکه زاړه خلک چې مریضګان لري هغوی به کېږي. بیا به ورو ورو دا خلک چې دومره ریسک نه لري هغوی ته هم دا آفر وي نو هغوی به واکسینېږي.
د دغه ویروس په اړه باندې بېلابېل نظرونه موجود دي. بعضې وایي چې دا د حیواناتو نه پیدا شوی دي، خو هغه داول بیا بعضې وایي چې نه، دا کوم بکټریا وه چې چینایانو خپور کړي. حتی ټرمپ د امریکا ولسمشر هم په دې عقیده دی چې دا د چینایانو جوړ شوی یو شی دی. تاسو چې متخصص یاست ډاکټر، ستاسو نظر په دا اړه څه
دی؟ دلته دا د څه د ویروس نه خو خلکو سیاست جوړ کړ. دا د دې دقیق دا واکسین دا دغه هغه چې کوم دی د کورونا وایرس یا کووید 19 دا دوه کاله مخکې دا په د دې په باره کې معلومات لیکل شوی وو. چین کې دوی دا شوپرک نه دي په دې کې پیدا کړی وو. هغه وخت کې دا چا ورته توجه ونه کړه او داسې احتمال کېده ویل کېده شي کېدی شي د دې نه یو داسې یو شرایطو کې مطلب یو پاندمي چې جوړه شي. دا وایرس تثبیت ده. دا وایرس چې کوم د هغه کوم زنده سرسیغي کې اوسیږي دا د شوپرک ده. چینایانو دا ډېر مخکې معلوم کړی ده. او هغه شوپرک نه کېدی شي نورو حیواناتو ته انتقال شوی وي، هغه نه انسانان منتن شوي، او یا کېدی شي چې شوپرک نه مستقیم انسان ته تللی وي. دا معلومات دقیق نشته، خو هغې چې ده د دې د بودوباز دی چې ده دا شوپرک دی، دا تثبیت شوی ده او دا قابل مناقشه نه دی.
یعنی دا کم دی چې وایي دا ویروس کم بکتریا نه ده، یا ویروس دی سسته؟
دا ویروس دی او داسې واضح دی چې دا چا جوړ کړی ده، یا مطلب کوم لابراتوار کې چې هغې باندې ریسرچ کړی دی نو شاید بیرون ته سرایت کړی وي. اما د دې هغه نشته. دا بې طرفه منابع چې کوم د دې ته باندې تحقیق کوي، چین کې چې کوم لابراتوار کې دې باندې تحقیق کېده یا شوی ده، هغه به ډېر محفوظ ځای ده. هغه دا رقم سراد نه کوي. نو هغه زه فکر کوم اکثر خلک په دې نظر دي چې دا هسې خوشې او اوازه ده. خلک په سیاست کې کاروي چې دا چینایانو جوړ کړی ده. صحیح ده، چین نه راغی، خو مطلب دا یو دا شوپرک و. شوپرک نه بل حیوان ته لاړه و، خامې غوښې نه کوم انسان هغه شو دا منتن شو، او یار مستقیم د شوپرک نه دی ته راغی دا معلوم نه ده.
او بل داسې نظر موجود دی د نیچیس د خوا څخه چې دا ویروس به تر ډېره وخته وي، دا یعنی د ورکېدو امکانات یې لږ دي. ستاسو نظر په دې اړه څه؟
اکثر محکم په دې نظر وي چې دا ویروسونه چې دي دا نوي نه دي، دا خو پخوا هم داسې وباګانې راغلي دي، تېرې شوي دي. اکثر خلک په دې نظر دي چې دا ویروس به تېر شي خلاص به شي، مطلب به درک نه وي. خو داسې WHO سده باندې د دې نظر دا ده چې تقریبا شاید یو دوه کاله به ونیسي. پاندمي به داسې نه وي چې خلک ورته ډېر مري، خو مطلب چې بالکل لرې شي او هېڅ چېرته څوک ته مریض نه وي، شاید یو دوه کاله ونیسي. خو دقیق معلومات نشته. ده دا چې دا به دوامدار تل وي دا هغه نه ده، مطلب شانس ډېر نه ده. په دې چې د دې نه مخکې داسې مهلک ویروسونه راغلي، اکثر د دوه کالو شاوخوا کې ورک شوي دي، بیا نه وي. او دا کېدی شي چې یو نوی ویروس به راځي یا به نوې بکتریا راځي، او مطلب هغه شته دی. خو د موجوده سره دا داسې نه کېږي چې دا دوامدار پاتې شي. او دوامدار پاتې کېدو نه بعضې خلک چې وایي چې دو سره به ژوند کوو، هغه دغه دوه کالو نه مطلب دی. کېدی شي دوه کاله وخت ونیسي.
بیا ما خیر سوال دادی چې وقایه استاس د نظر ته څه چې د ویروس مقابل کې وسی
وقایه دا څه دی چې کته خلک احتیاط وکړي خصوصا هو د سمالیږي چې دا ځوان نسل چې د قرنطینې د شانو نه غشوي دي دا مطلب په تنشوي دي اکثر دوی میلې کوي او جشنونه کوي او یو بل سره نږدې کېني مطلب دا شان نه دا کارخانه دی دا ښه دا دی چې خلک فاصله وساتي ګڼه ګوڼه کې ماسک استعمال کړي هر څه باندې لاسونه وهي که لاس یې په ولګېږي یا په الکولو باندې یا په اوبو باندې پاکي او ګڼه ګوڼه نه ځان وساتي دا یې ښه لار ده او په همدې طریقې سره هر ملک کې قابو شوی ده کوم ځایونه کې دا شی چا مراد کړی نه ده بیا هلته ډېر سرایت کړی سرایت چې ډېر وکړي نو بیا هغې کې بیا تلفات هم وي
ډېره زیاته مننه جناب پروفیسور ډاکټر نظیر نعیمی ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه تاسو ته زیات برلیکونه غواړم
تشکر ګنده وس آشنا صاحب په خر پوسو
مننه د خدای په امان
الله.